Like.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي، خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتیني ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د وری د میاشتې 9 او د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې 8 او د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل محترم همکار قدرمن خاغلی جمیل حسین منګخت او د خپل نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د امریکا بندیزونه د ایران په ضد د ناکام سیاست دوام تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به د اسرایلو په خلاف د سپای پاسترانو د عملیاتو نړیوالو او سیمه ییزو اغیزو په تړاو د پوهنتون له استاد ښاغلي عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي ډاکتر محمد نادر افغان سره زموږ د همکار چمتو شوې مرکه واورئ. او په پای کې به هم د کال د شعار 15 برخې مطلب ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
سر کې هم دا خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران ولسمشر ویل د وعد صادق عملیات د سیونستانو پر ضد محدود او تنبیهی اقدام و. ښاغلی امیر عبداللهیان ویلي چې په سیمه کې د کړکیچ جرړه په غزې کې د اسرائیلو جګړې ته ورګرځي. ښاغلی حنفي وایي چې په بهر کې میشت افغان کارپوهان باید افغانستان ته راستنه شي، او په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړیو شمیر 68 تنو ته زیات شوی دی.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د وعده صادق عملیات د ساینستي رژیم په خلاف یو محدود او تنبیهي اقدام وباله. وویل چې که د دغه رژیم لخوا د ایران په خاوره کې معمولی حمله هم وشي، له سخت او پیاوړي چلند سره به مخامخ شي. د 2023 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د اسرائیلو نسل وژونکي رژیم په دمشق کې د ایران سفارت پر قونسلګرۍ حمله وکړه، چې له امله یې د ایران د وتنو جګپوړو پوځي سلاحکارانو د شهادت سبب شول. د رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه ای د تل ابیب دغه اقدام یې په خپل خاوره حمله وبلله، او ټینګار یې وکړ چې صهیونیستي رژیم ته به سزا ورکړل شي. په همدې لړ کې د اپریل 14 د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواکونو د رښتینې وعدې په عملیاتو سره د نیواګرو سیمو په لور د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو په ویشتلو سره دغه تیریګر رژیم ته سزا ورکړه. د اسرائیلو له نیواګر رژیم او د امریکا سره تړلې رسنۍ هڅه کوي چې په اشغال شوې خاوره کې د اوښتو ویجاړیو او زیانونو اندازه کمه کړي، خو شته تصویرونه ښیي چې د ساینستي رژیم مهم پوځي مرکزونه راکیټونه او بې پیلوټه الوتکې په وسیله په نښه شوي دي. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن سهار د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د پریډ په مراسمو کې د پوځ د ورځې په مناسبت د مبارکۍ په ترڅ کې وویل چې پوځ د ایران د ملت او ولس تر څنګ ولاړ دی. د وطن ځمکنۍ بشپړتیا او د اسلامي انقلاب له ارزښتونو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه، د رښتینې ژمنې عملیات یو محدود او نه هر اړخیز اقدام و، او که مقرره وای پراخ عمل وشي نو د ساینستي رژیم له وجوده به هیڅ هم نه و پاتې. خو ټاکل شوی و چې دا باید د سینوسټي رژیم د سزا کولو لپاره یو محدود اقدام وي او هغو مرکزونو پر ضد چې د ایران په خلاف اقدام شوی و چلند وشي. رئیس د سینوسټي رژیم ناکامي استخباراتي، امنیتي، پوځي او ستراتیژیک ناکامي وبلله او وویل د امریکا په ادبیاتو کې د میز پر سر د پوځي انتخاب ذکر نشته او دا کار د ایران د وسلوالو ځواکونو د واکمنۍ سبب شوی دی.
خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې په سیمه کې د کړکیچ ریخه په غزه کې د اسرائیلو جګړې ته ورګرځي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر میرمن یوکو کامیکاوا سره په ټلیفوني خبرو کې د سیونستي رژیم پر وړاندې د ایران پر روا دفاع باندې د ټینګار پترس کې ویلي چې په سیمه کې د کړکیچ جرړه په غزه کې د سیونست رژیم جګړې ته ورګرځي. د 2023 میلادي کال د اپریل په لومړۍ نیټه د اسرائیلو نسل وژونکي رژیم په دمشق کې د ایران د سفارت په کونسلیټ حمله وکړه چې له امله د ایران د ووتنو جګپوړو پوځي سلاکارانو د شهادت سبب شو. د رهبر ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای د تل ابیب دغه اقدام په خپل خوره حمله او بلا او ټینګار وکړ چې سیونست رژیم ته به سزا ورکړل شي. په همدې لړ کې د اپریل 14 د اسلامي انقلاب ساتندوی ځواک د ریښتونی وعده په عملیاتو سره د نیواګرو سیمو په لور د بې پیلټه الوتکو او توغندیو په ویشتلو سره دغه تیریګر رژیم ته سخته سزا ورکړه. د اسرائیلو له نیواګر رژیم او امریکا سره تړلی رسندوی کوشش کوي چې په نیواکي خوره کې دا وخت او توانونو او زیانونو اندازه کم وخی خو موجود انزورنا ویډیوګان خی شي د سیونستي رژیم مهم پوځي مرکزونو باندې راکټونه او بے پیلټا الوتکې لګیدلې دي. بیران د بهرین چار وزیر خغلی حسین امیر عبداللهیان د جاپان له خارجه وزیر میرمن یوکو کامیکاوا سره په ټلیفوني تماس کې د ایران د مشروع دفاع د ورستیو اقداماتو په اړه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریس پاکلا خبرې وکړې. خغلی امیر عبداللهیان همداراز په غزه کې د سملاسي اوربند په ضرورت او په سیمه کې د سمندري امنیت په اهمیت ټینګار کړی دی. امیر عبداللهیان په دې خبرو اترو کې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران په سفارت د اسرائیلو د رژیم د بزدلانه حمله په جواب کې د روا دفاع په چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي اقدام د ضرورت او اړخونو په بیانولو سره ټینګار وکړ چې د ایران پوځي اقدام د پوځي اړو په مقابل کې ډیر دقیق او حساب شوی اقدام دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په هوډ باندې د ټینګار پترس کې زیاته کړې ده چې د اسرائیلو د حملو په مقابل کې دغه پوځي جواب یوازې محدود او وړوکی عملیات وو او د اسرائیلو رژیم د بل هر ډول اقدام په بڼه کې به د ایران د اسلامي جمهوریت جواب پریکنده سملاسي او غټ وي.
د افغانستان د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په اروپا کې د میشتو افغانانو له اساس سره په کتنه کې له ټول افغان کادرونو او په بهر کې میشتو کارپوهانو څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي او د دې هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. د افغان خبر اژانس خبر له مخې د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په اروپا کې د میشتو افغانانو له اساس سره کتلي. مولوی عبدالسلام حنفی دوی ته خراغلاست ویل ترڅنګ ویلی چې د امنیت تامین د اقتصادي ثبات ټینګښت او د هیوادوالو لپاره د لازمو اسانتیاو برابرول د سرپرست حکومت له دندو څخه دی او په دې برخه کې به له هیڅ ډول هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. د رئیس الوزرا مرستیال څرګنده کړي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د سرپرست حکومت مسؤلین د اداري فساد د ختمولو او ټولو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دي. هغه له ټولو افغان کادرونو او کارپوهانو څخه چې په بهر کې میشتي وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي او د هغې په پرمختګ کې برخه واخلي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د دویم پړاو ایستلو په تړاو د افغانستان چمتووالي په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور یو ځای په ګډه سره واورو.
د افغانستان کډوالو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د کډوالو راستنېدو دویم پړاو ته چمتووالی نیولی دی. د چارواکو پر وینا له وړاندې له پاکستان هیواد څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه معلومات غوښتي او ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان مولوي عبدالمطلب حقانی وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو دویم پړاو ته بشپړ چمتووالی نیولی دی. نوموړی وایي د افغانستان مرکزي حکومت د پاکستان هیواد څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي چې تر مخه به یې هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. مولوي حقانی وایي که څه هم چې د کډوالو موضوع دو اړخیزه او پاکستان باید په دې اړه هر ډول پریکړه د افغان لوري سره شریکه کړي. د نوموړي پروانا ښکاري چې پاکستان تر اوسه دغه هېواده د افغان کډوالو راویستلو غوڅه پریکړه نه ده کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني لوري ویلي د روان کال د اپریل میاشتې له نیمایي څخه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوي او په ټولیزه توګه به په دې پړاو کې تر یو میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي.
مرکزي حکومت له دوی نه د مهاجرینو معلومات او ډیټا غوښتې ده، نو په هغې باندې کار روان شوی دی. البته د دوی لپاره وروستی ضرب الاجل ټاکل او یا د ویستلو پریکړه کول دغه تر اوسه پورې نه ده شوي.
یو شمېر نظر خاوندان بیا پر دې باور دی چې پاکستان تل له افغان کډوالو څخه پر افغان حکومت د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. د نظر خاوندانو په باور د کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه د کډوالۍ له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده.
اخراج مهاجرین افغانستان توسط پاکستان به شکل اجباري کاملا غیر قانونی است، مخالف تمام موازین بین المللی است که کار باید صورت نگیره.
گاوند هیوادونه لدی سخه دی فشار په توګه باندې کار اخلي. همدارنګه افغانان لسیزو راهیسی کړیدلی وګړي دي، هغوی له جنگونو له ناخوالو څخه کډوالۍ ته اړسوي دي.
افغان حکومت له پاکستان نه د ښه نیت له مخې غوښتنه کړې وه چې د کډوالو د راویستلو بهیر په پړاویزه توګه ترسره کړي، خو پاکستان ویلي چې د خپلې پریکړې نه په شا کېږي او په دې پړاو کې به خواوشا یو میلیون افغان کډوال چې ګڼ شمېر یې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له دې هېواده وباسي. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې له هغه هېواد نه په زوره د افغان کډوالو د راویستلو لړۍ پیل کړه چې خواوشا نیم میلیون کډوال یې په ساړه ژمي کې په زوره له خپلې خاورې راوویستل. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکړو. په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له امله د مړیو شمیر شپږ شپېتو تنو ته لوړ شوی دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت اعلان کړی چې د ورستیو سیلابونو له امله د مړیو شمیر شپږ شپېتو تنو ته لوړ شوی دی او شپږ درش تنه نور بیا ټپیان شوی دی. افغان غږ خبري اژانس راپورټ کړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو له استازو سره په یوه بیړنۍ غونډه کې د طبیعي پیښو له قربانیانو سره د مرستې او پاملرنې غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت په بیانیه کې راغلی چې په دې غونډه کې د اوچا د خوړو نړیوال سازمان، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو سترې کمشنرې، د کډوالو نړیوال سازمان اکتید مؤسسه او د ډنمارک د کډوالو شورا استازو هم شتون درلود. په همدې حال کې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د او پیژندنې ریاست نن په 14 ولایتونو کې د باران امکان اعلان کړی دی. دغه وزارت په بیانیه کې راغلی چې نن په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، اورزګان او غور ولایتونو د بارانونو او سیلابونو شاهدان وي.
د افغانستان د بدخشان ولایت د بهرک ولسوالۍ په یوه کرونده کې له کورنیو جګړو پاتې شوی ماین شاودلې چې له امله یو ماشوم مړ او پلار یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویاند ویلي چې دغه پیښه د دغه ولایت د بهرک ولسوالۍ د ملنګ اب په کلي کې رامنځته شوې ده. د کامګار په وینا دغه ماین د کورنۍ جګړو له امله په یوه فارم کې ځای پر ځای شوی و او د پیښې لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې د 2022 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودیدونکو توکو د چاودنو له امله 1402 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډیری یې ماشومان دي.
په کندوز کې د ټرافیکي پیښې له امله د درې ورونو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په کندوز ولایت کې د ټرافیکي پیښې له امله د درې ورونو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. افغان خبري اژانس وایي چې د کندوز ولایت سیمه سرچینو اعلان کړی چې دغه پیښه د سه شنبه په ماښام د شاردرې ولسوالۍ په رنګ سیمه کې د سه شنبه یعنی په ورځ یعنی د حمل په 28 د یو موټر د چپا کېدو له امله رامنځته شوې ده.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې تاجکستاني ځواکونو سره په ګډه یې د افغانستان پولې ته څیرمه د ناقانونه وسلوالو ډلو خلاف تمرینات پیل کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو تمرینونو کې د روسیې پوځیانو په ځانګړې توګه په تاجکستان کې پرته له روسي ځواکونو د 221 پوځي اډې پرسونل، غرنیز یونټونه، زغروال، توپخانی، کشفی واحدونه او داسې نورو بریدګرو، څرخی الوتکو او د ترانسپورټي الوتکو پرسونل شامل دي. د راپورونو په اساس دا تمرینونه د اپریل تر 13 دوام کوي او هدف یې د هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې د دغو دواړو هیوادونو د ځواکونو د چمتووالي ارزول دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو رابولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې ده د امریکا نوي بندیزونه د ایران پر ضد د ناکام سیاست دوام. په نیوکي سیمو د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسترانو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو له حملو سره په مقابله کې د سیونیستي رژیم او امریکا له ناکامۍ وروسته واشنگټن یو ځل بیا د ایران پر ضد د وسلو د نویو بندیزونو د لګولو په لټه کې دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې واشنگټن به په راتلونکو ورځو کې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې بندیزونو کې به د توغندیو او ډرون پروګرامونه او هغه سازمانونه او بنسټونه شامل وي چې د ایران د سپاهي پاسداران او دفاع وزارت ملاتړ کوي، او واشنگټن له خپلو متحدینو تمه لري چې د امریکا له دغه اقدام څخه پیروي وکړي. د امریکا دغه اقدام وروسته له هغې ترسره کیږي چې سپای پاسدارانو د وري د میاشتې په 16 نیټه سهار وختي د په شمول د سینوستي رژیم امنیتي او پوځي تاسات من جمله د سینوستي هوایی ځواک د F-15 الوتکو هوایی اډه په بالستیک او کروز توغندیو او د ځینو ځان وژونکو بی پیلوټ الوتکو سره په نښه کړه. دغه د ریښتونی وعدی عملیات د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې له مخې د مشروع دفاع د اصولو په چوکاټ کې د وري په 14 نیټه د ایران د قونسلګرۍ په ودانۍ د اسرایلی رژیم د هوایی برید ځواب و چې پکې په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز و قمندانان او سلاکاران پکې شهیدان شول. له سینوستي رژیم سره د امریکا له پراخو تخنیکي تجهیزاتو او استخباراتي مرستو سره سره د دغه رژیم د دافع هوا پلیټ فارمونه او اوسپنیز ګنبد د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د حملې په کشف او شنډولو کې پاتې راغلي، او اوس د امریکا په مشرۍ لویدیځوالو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پر ضد نوي بندیزونه لګول بیا مطرح کړي دي. سرګنده ده چې دغه نوي بندیزونه هم د امریکا او سینوستي رژیم د دفاع د ناکامۍ د اعتراف په معنا دي، او هم د هغو بندیزونو د بې نتیجې کولو ثبوت دی چې تر اوسه د ایران د وسلو د صنعت د ودې او پراختیا د مخنیوي په هدف لګول شوي دي. د توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په ډګر کې د ایران پرمختګونه د بندیزونو په دې موده کې او د ایراني کارپوهانو لخوا ترلاسه شوي دي. امریکا په تیرو کلونو کې د ایران په اسلامي جمهوریت پراخ بندیزونه لګولي، او د کانګرس د تحقیقاتي خدمت CRC په وینا دغه بندیزونه له ایران سره د امریکا تقریبا ټول تجارتونه منع کوي، او په امریکا کې د ایران د حکومت شتمنۍ کنګلوي. متحده ایالاتو پر ایران د بهرنیو مرستو او وسلو پلور بند کړی دی. د 2023 کال د اکتوبر په 13 نیټه د ایران د میزایلو د پروګرام په خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ختمېدو سره په یو وخت د امریکا د خزانې وزارت د ایران د ډرون او بالستیک توغندیو د پروګرام په خلاف د نوي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک له مخې د ایران د توغندیو په فعالیتونو او د غراز د ایران د توغندو توغندوي توان د پراختیا په ارتباط د موادو، تجهیزاتو، ټکنالوژۍ او د شیانو او سامانونو په رسولو، خرڅولو او انتقالولو باندې د دغه شورا تکلن بندیز پای ته رسیدلی دی. له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت هم د بل هر هیواد په څیر حق لري چې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خپلې دفاع وسیله غوره کړي. د ایران د میزایل او بی پیلوټ الوتکو د ظرفیتونو پیاوړتیا هم د مشروع دفاعي اړتیاو د پوره کولو او د ملګرو ملتونو د منشور د 150مې مادې له مخې د خپل ځان د دفاع د تطبیق لپاره د زمینې برابرول دي. په دې لړ کې د ایران اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه د خپلو ذاتي ماموریتونو په چوکاټ کې د وسلو د ظرفیتونو د پیاوړتیا او د بالستیک او کروز توغندیو د جوړولو او تولید په ډګر کې د ایران د زیاتېدونکي پرمختګ لپاره هوډمن دي. همدارنګه د روزنې، څارنې او د بی پیلوټ الوتکو برید د دې هڅو پایله ده چې د دښمن د دافع هوا د ماتې جوګه کړې ده. د سیاسي تبصرې ډیرو خدمتمن اوریدونکو بیا هم تاسو سره خلاص شوی د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم غږ له تهران رادیو څخه اوریدو. سانو تاسو به پر سینوستي رژیم د سپای پاسدارانو د ځوابي عملیاتو په اړه زموږ یو مرکه واورئ، او په پای کې به هم د کال د شعار 15مې برخې په اړه مطلب ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. دوستانو، د میز ګډونوال هم د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر محمد نادر افغان او د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق د میز ګډونوال دي. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، موږ هم له تاسو ډېره زیاته مننه کوو او تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. تاسو په لوی خدای سپارو. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولي دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویل چې موږ چې کوم یارګر روانه کړی دی، د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدر منوریدون کوز مر سلامونه اونیکی هلی و منیزه الیاس قرابی دی ده هنداری لتحلیل اخبروین سرا اصاسو پا خدمت کم. ننغوارو پا سیمیزی و نریوالی سویی که پا اسرائیل رجم بندی ده اسلامی انقلاب د سپای پاسداران ده زوا کنو ده توغندوی عملیات پاسداراتو بحث وکرو. تیرونه د ایران اسلامي جمهوریت په خپل سفارت باندې د اسرائیل د رژیم د يرغل په جواب کې د دې رژیم په پوځي اډو باندې پراخ توغندوي بریدونه ترسره کړل. که څه هم د امریکا، فرانسا، اردن، انګلیس او د یو شمېر نورو غربي هیوادونو جنګي الوتکو د ایران د برید د شنډولو لپاره له اسرائیل رژیم سره مرسته وکړه، خو بیا هم یو شمېر توغندۍ په ټاکل شوي اهدافو باندې ومشته او دغه رژیم ته یې پراخ زیانونه واړول. او دې سره هم مهاله تل د رژیم پورې اړوندو رسنیو په تېرو ورځو کې هڅه کړې ده چې د ایران د بریالۍ عملیات اثرات کم اهمیت وښيي او په نړیواله سویه کې د ایران په ضد ډیپلوماټیکو اقداماتو ته لاس پورې کړي دي. حال دا چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په خپل سفارت باندې د اسرائیل د رژیم د بمبار ځواب ورکړی دی. له دغه برید وروسته د ایران اسلامي جمهوریت سیاسي او پوځي چارواکو اعلان وکړ چې د اسرائیل د رژیم لخوا هر ډول لمسونکی اقدام ته به په لس چنده زورورې حملې سره ځواب ورکړي. هاخوا بیا امریکا او غربي هیوادونو د دې په بیانولو چې ایران سره د جنګ په لټه کې نه دي له اسرائیل څخه غوښتي دي چې د ایران په خلاف له اقدام څخه ډډه وکړي. د بدې خوا څخه د امریکې، فرانسې، انګلیس، جرمني او یو شمېر غربي هیوادونو ماسیوا چې د اسرائیل د رژیم په پلویتوب د دغه عملیات غندنه کړې ده، د نړۍ اکثرو هیوادونو د ایران د اسلامي جمهوریت د اقدام پر ځای بللي او په اسلامي هیوادونو کې اکثره خلکو بازارونو ته وروتلي او خوشي یې څرګنده کړې ده. موږ به هم نن په یادو مسایلو باندې له دوو کارپوهانو په کابل کې د سیاسي چارو شناند ښاغلی محمد نادر افغان او د پانتون استاد او د سیاسي چارو شناند عبدالناصر شفیق سره بحث وکړو. www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی. یوه لنډه وقفه کوو او بیا به راسو خپلو قدرمنو میلمنو ته. سلامونه او نیکی هیلی مو ومنه. ډاکټر صاحب نادر افغان د هنداری په تحلیلي خبرونه کې مو هرکلی کو. ډاکټر صاحب، تاسو په اسرائیل رژیم باندې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو د عملیات اثرات د سیمې او نړۍ په سویه کې څرنګه ګرځوئ؟ آیا په دې برید سره فکر نه کوئ چې د امریکا او د اسرائیل د رژیم پوځي ځواک او برم له سختې ننګونې سره مخ سوی؟ او بل دا چې دا برید د هغو هیوادونو چې امریکا سره په پوځي تړونونو باندې زړه ښه کړي دي څه پیغام لري؟
اسرائیلو غوښتل چې په منځني ختیځ کې خصوصا د فلسطین په موضوع کې د خپلو جنایاتو او د خپلو وحشتونو باندې پرده واچي او د نړۍ توجه له دې موضوع نه بلې خواته واړوي او له بلې خوا نه دوی ته فرصت په لاس ورشي چې بیرته په سیاسي ډګر کې امتیازات لاسته راوړي. ځکه چې د فلسطین او غزې په جنایاتو کې اسرائیل ډېر محکوم سو، د نړۍ د اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو لخوا نه دوی وغندل سو، او حتی د امریکا په کانګرس کې دوی د مخالفت آواز راپورته سه او دوی ته یې وویل چې تاسو نور خپل وحشت، بربریت او قتل عام د فلسطین د بېګناه او بېدفاع ولس په مقابل کې پای ته ورسوي. دوهم، دوی غوښتل چې ایران په سیمه کې دنیا ته ملامت کړي او د سیمې هیوادونو ته ملامت کړي چې ګویا ایران په دوی باندې په مستقیم ډول باندې حمله وکړه او د اسرائیل په خاوره باندې بې شمېره توغندي او بالستیک توغندي، کروز میزایل او بېپیلوټ الوتکې دوی وورولې او د اسرائیل په خاوره باندې تیری وکړ. په داسې حال کې چې ایران دا د ایران مشروع حق و، ځکه چې اسرائیلو په سوریه کې د ایران په قونصلګری باندې حمله وکړه، د ټولو بین المللي قوانینو برخلاف د هغو ډیپلوماتان یې ووژل او د دې قونصلګری بمبار کړ. نو اسرائیل په دې کې نه تنها چې بریا یې لاسته رانه وړه، بلکې په دې کې دوی تر ډېره حده پورې نظامي ځواک هم مؤثر ثابت نه شو. دوی ونه سوای کولای شي ټول تهدیدونه، ټول میزایل او ټول بالستیک توغندي په مکمل ډول منځه یوسي، بلکې یو زیات اندازه یې د اسرائیل په خاوره ولګېدل او په کافي اندازه باندې تلفات رامنځته کړل.
له ډاکټر صاحب محمد نادر افغان څخه مننه کوو. اوس په هم راسو په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنند ښاغلی عبدالناصر شفیق ته. سلامونه اونیکی هیلی. استاد عبدالناصر شفیق، تاسو د اسرائیل په خلاف د سپه پاسداران د ځواکونو د عملیات اثرات څرنګه ګرځوئ او د عملیات د سیمې او نړۍ لپاره څه پیغام درلودای سي؟
دغه غاصب رژیم چې کله د خپل نورو جنایتکارانه اعمالو سره مل په دمشق کې د ایران سفارت هم په دغه کل، نو د ایران هیواد چې که څه هم د حماس د جنگیریو څخه په بیلابیلو ډولونو بلاتل په سیاسي او نظامی ډګر کې کړی وو، او د ایمنی حوثیانو او د لبنان د حزب الله او همدارنګه د ایران د عراق د مقاومت د ډلو لخوا نه اسرائیل ته وخت په وخت ننګونه هغه اثر نه درلود کوم چې د ایران لخوا نه په مستقیمه توګه باندې د بلاستیک او کروس توغندیو په پیر کولو او د بی پیلوټ الوتکو په ولګولو سره اسرائیلی رژیم د خپل هغه هجمونی سیاست څخه راټیټ شو. دا برید چې د ایران لخوا نه ترسره شوی که څه هم په کلی ډول باندې ډیر طرفات اسرائیل ته نه دي اوښتي، خو لیکن د اسرائیلی د غاصب او وحشتناک رژیم د ډار څخه چې سیمه تل په خطر کې وه، اوس ښایي هغه هیوادونه چې د امریکا په ملاتړ باور لري او د اسرائیلو د هجمونی سیاست څخه ډار لري، دا تصور ورسره پیدا شي چې اسرائیل ننګولی کېدلی هم شي. نو که چیرې ایران او د سیمې نور هیوادونه دا جرأت ته ادامه دی جرأت ته ادامه ورکړي او د اسرائیلي رژیم هغه وحشي اعمال چې په غزه او په ټوله توګه په فلسطین کې ترسره کوي او یا د سیمې هیوادونه ګواښي لکه لبنان او د یمن حوثیانو سیمې، نو زه فکر کوم چې اوس به اسرائیل هم الهام اخیستی او د امریکا په شمول هغه هیوادونو به هم الهام اخیستی، لکه چې د دې برید د ځوابي برید احتباري ځواب برید په اړه څرګندونه وکړه چې دوی به د دې برید په ځواب کې بریدونو ملاتړ ونه کړي. نو فکر کوم چې اوس به د سیمې هیوادونو هم دا الهام اخیستی چې هیڅ مادي قوت د ایماني قوت او همدارنګه د ایدیولوژیک قوت په وړاندې باندې ثابت نشي پاتې کېدلی. د عرب لیگ جګړې په نتیجه کې چې هم عربي هیوادونو ماتې وخوړله، نو دا جوته شوه چې اسرائیل نور د سیمې لپاره د یو سلطاني غدې په توګه باندې هر څوک ډارولی او ننګولی شي. خو د حماس جنګیالیو د اکتوبر د اوومې نېټې د بریدونو په نتیجه کې چې په ناببره توګه یې د اسرائیلو د ظالمانه او وحشتي اعمالو په ځواب کې ترسره کړل، دا پله بدله شوه او دا ثابته شوه چې د یو میلیونی ولس په خلاف که هر څومره اوایي او ځمکني قوت وکارول شي، امریکا، انګلستان، فرانسه او المان په شانتي هیوادونه تر شا ودرېږي او په زرګونو ټنونه بمونه استعمال شي، خو د غزې مسلمان ولسی لخپل خاورې څخه په جبري کوچېدو او تهجیرولو باندې مجبور نه کړای شو. که څه هم دغه ولس د 15,000 شهیدانو او 80,000 نورو ټپیانو په ډول باندې قرباني ومنلې، خو لیکن د دوی هغه هجمونی سیاست ته تن کې نه خوده.
قدر من اوریدونکو دلته یو دمه کو او بیا راکر ستاسو خدمت ته. www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو د هنداري تحلیلي خبرونه اورئ. له ښاغلي ډاکټر صاحب نادر افغان څخه په پښتن سره خپل بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب نادر افغان، بل مسله په نړیواله سویه کې د ایران په ضد د اسرائیل د رژیم ډیپلوماتیکي هلې ځلې دي. اسرائیل رژیم تمه درلودله چې په نړیواله ټولنه کې د ایران په ضد یو خوځښت رامنځته کړي، خو سره له دې د جرمني، فرانسې، انګلیس او امریکا ماسیوه د نړۍ اکثر هیوادونو د سپای پاسداران د دفاعي عملیات له غندلو ډډه کړې او د ایران دا اقدام مشروع بللي. تاسو فکر نه کوئ چې اسرائیل رژیم نه یوازې په پوځي ډګر کې بلکې په سیاسي ډګر کې هم ماته خوړلې او منځوي سوې ده؟
د دوم سوال په ارتباط به زه عرض وکړم چې په سیمه کې د اسرائیلو غیر قانونی او نامشروع حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه د هغوی په نظامي او سیاسي برخه کې حمایه هم اسرائیلو ته په تاوان تمام سوی د ام د امریکا متحده ایالاتو ځکه امریکا متحده ایالات نړۍ ته د بشر د حقوقو د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ د بیان د ازادي دروغجنې وعدې او شعارونه ورکوي او له بلې خوا بیا په عین زمان کې په منځني ختیځ کې د اسرایل نامشروع حکومت حمایه کوي دیکتاتور حکومت ظالم حکومت جابر حکومت هغه حکومت چې په سلګونو سلګونو زره فلسطیني ماشومان میرمنې بېګنا بې دفاع ولسي وګړي وژلي دي په شهادت یې رسولي دي زندانونو ته یې اچولي دي بندیان دي دا اوس په زرګونو ښځو میرمنې او ماشومان او سپین ګیري بې دفاع خلک ولسي د اسرایل په زندانونو کې شپې او ورځې سبا کوي. نو د امریکا او د اسرایلو ډیپلوماسي او نظامي قوت دواړه اوس له ګواښ سره مخامخ ده، دواړه چیلنج شوي دي، دواړه داسې هغه ترس او ډار چې د نړۍ دوی غوښتل چې په سیمه کې ډار او ویر رامنځته کړي او هیوادونه وویروي هغه ترس له منځه تللی ده او د ایران حملې ثابته کړه چې اسلامي هیوادونه که وغواړي یو موټی شي یو لاس شي د خپلو مشروع ګټو د دفاع په خاطر باندې دوی کافي ځواک لري، کافي امکانات په اختیار کې لري، خو یوازې یوه سیاسي مشترکه قوي اراده په کار ده چې له ایران سره ټول عربي هیوادونه په فعاله ډیپلوماسي باندې دوی د امریکایي او اسرایلي تهدیدونو په مقابل کې یو بل ته لاسونه ورکړي، یو فعاله ډیپلوماتیکه قوه رامنځته کړي، همدارنګه په نظامي برخه کې یو له بل سره نږدې همکاري رامنځته کړي. زه په دې باور یم چې د امریکا آر ډي سي په سیمه کې دي دا پخپله یو تهدید د خطر د هیوادونو لپاره، هم د ایران لپاره، هم د ټول اسلامي نړۍ لپاره. د اسلامي هیوادونو لپاره بې له یووالي بې له اتحاده بله هیڅ لار پاته نه ده. د دوی د قوت راز په دې کې ده که دوی وغواړي خپل تیل، خپل زیرمې، خپلې منابع په ښه ډول باندې مدیریت کړي، د خپلو هیوادونو په اختیار کړي، د خپلو ولسونو چې هلته موجود دي هغوی کولی شي یو بل ته لاس ورکړي، او د اسرایلو د اشغالګر رژیم په مقابل کې او د امریکا د دوه مخه سیاست په مقابل کې یوه قوي جبهه جوړه کړي او بلاخره د خپلو ولسونو نم دفاع وکړي، د خپلو حکومتونو ساتنه هم وکړي، او په ټوله اسلامي نړۍ کې بلاخره یوه داسې روحیه راځوندۍ شي چې مسلمانان په یو محور باندې راټول شي او د غیر مشروع تهدیدونو په مقابل کې یو بل ته لاسونه سره ورکړي او خپل سیمې، خپل ولس او خپلې خاورې وساتلی شي.
له ډاکټر صاحب څخه په مننې سره اوس په هم راسو استاد عبدالناصر شفیق ته. تاسو د اسرائیل د رژیم په خلاف د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د عملیات په وړاندې د نړیوالو غبرګون څرنګه ارزوئ؟ فکر نه کوئ چې دغه جنایتکار رژیم په سیاسي ډګر کې هم ماته خوړلې او د انزوا په لور روان دی؟
د ایران لخوا د ترسره شوي برید په نتیجه کې اسرائیل اوس هم سیاسي ماته خوړلې او هم په نړۍ کې منځوي او ترجیح شوی دی، ځکه موږ وکتل چې د نړۍ ټولو هیوادونو پرته له امریکې، انګلستان، فرانسې او جرمني چې دوی د خپل عادت مطابق دغه برید غندلی، د نړۍ اکثرو هیوادونو د ایران وروستی برید د مشروع دفاع حق په نوم باندې نومولی دی، او د اسلامي هیوادونو لپاره دا الهام ورکړ چې که چیرې اسلامي هیوادونو سره وحدت ولري د اسرائیل غاصب رژیم تر شا چې دا ټو او د نړۍ لور هیوادونه ولاړ دي او د اسلامي امت په خلاف باندې یو منظم د نسل وژنې چې د غزې د مسلمانانو نه پیل شوې ده او کېدای شي په آینده کې نور هم دوام ومومي، نو دغه تصور ورختمونکی دی. نو زما په باور باندې اسرائیلي رژیم له دې سره چې د حماس جنګیالیو هم باور په ورختم کړی و، ځکه د ایمان قوت ثابت کړه چې نظامي قوت په ایمان باندې برلاسه کېدی نه شي، لکه څنګه چې د حماس جنګیالیو خپل مقاومت د 15 زره انسانانو د وینو په ورکولو او شهادت منلو سره خپل هغه هویت ثابت کړ، د ایران روسي برید هم د هغې لپاره یو ملاتړ وروبخه، په دې هیله چې د نړۍ نور هیوادونه هم د اسرائیل د دغې تجریدولو او بنځه کولو په لاره کې خپل رول ولوبوي.
مننه. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د هنداری په تحلیلي خبرونه کې مو د اسرائیل د رژیم په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي عملیات د اثراتو او پایلو په حکله د دوو کارپوهانو ښاغلی ډاکټر محمد نادر افغان او ښاغلی عبدالناصر شفیق نظرونه واورېده. له ملتیا مو مننه کو. پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام مو هم ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو سترګې په لاره یو او په مطالعه خدای مو سپارو.
سوار لسوا دریم کال شعار
زتمن اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیم افسر
د 1403 دریم هجری لمریز کال شعار یعنی د خلکو په ګډون سره د تولید ودی ل 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. اله د چي د استفادې ورمو وګرځي عزیزانو. د اسلامي انقلاب معظم لار خود هر کال د نیبي کال لپاره د شعار او عنوان ټاکی. د 1403 هجری لمریز کال لپاره د خلکو په ګډون سره د تولید ودی عنوان غوره کړی دی. له دې سرلیک څخه څرګندیږي چې د انقلاب د معظم لارښود تر ټولو مهمه اندېښنه د اقتصادي مسئله ده. په دې خپرونه کې د تولید په برخه کې د خلکو شتون په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ټینګار ځینې نورې لاملونه څېړي.
خوګو دوستانو، حقیقت دا دی چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ایران د قدرت په جوړښت کې له هر چا زیات د حکومت او خلکو له اقتصادي ستونزو او مشکلاتو څخه خبر دی او هغه تر ټولو مهمه او اساسي موضوع ګڼي، چې البته دښمن هم هڅه کوي له دغې موضوع څخه ګټه پورته کړي. پر دې اساس په وروستیو کلونو کې د کال د شعار اصلي موضوع پر اقتصادي مسلو ولاړه وه، څو د حکومتونو تمرکز د شته اقتصادي ستونزو پر حلول وي. بل موضوع دا ده چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود تل په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کړی او دې موضوع ته یې د یوې اساسي تګلارې په توګه پاملرنه کړې ده. جمهوریت د اسلامي جمهوري نظام یو له مهمو او تلپاتو ستنو څخه دی او هر ډول فکر چې د دغې مهمې ستنې د له منځه وړلو یا محدودولو په لټه کې وي له ماتې سره به مخ شي. په تیرو 45 کلونو کې له شک پرته د اسلامي انقلاب د بریا راز او د اسلامي جمهوري نظام د موخو پر مخ وړلو اسباب په ډیرو دباونو بیلابیلو کمزورتیاو سره هم دغه ولسی ملاتړ و. دا ولسی واک نظام د خپل ولسی ملاتړ او ټولنیز ځای پر لرلو سره پر بهرني چاپیریال کې د فعالې ونډې وړتیا لري او همدغه موضوع هم کولای شي د هیواد اقتصادي ستونزو لکه مخسره مرسته وکړي. د همدې لید لوري او اصل مخه چې د اسلامي انقلاب موظم لار خود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی تل په سیاسي، کلتوري، اقتصادي او حتی په فوجي برخو کې د خلکو پر پراخ ګډون ټینګار کړی دی او د 1403 هجري لمریز کال شعار هم د همدې اصل مخه اعلان شوی څو د خلکو په ګډون سره د تولید وده ترسره شي. په دې برخه کې د خلکو ګډون لا یوې خوا او له بل پلوه د هغه د دقیقو الزاماتو او تاګلارو بیان ته اړتیا لري.
د اساسي قانون 44 ماده په اقتصادي ډګر کې د خلکو د ونډې حقوقي او نظري بنسټونه بیانوي. د دې اصولو پر اساس په خصوصي سکتور کې د کرنې، مالداري، صنعت، سوداګرۍ او خدماتو هغه برخې شامل دي چې د دولت او مرستندوی اقتصادي فعالیتونو بشپړونکي دي او د اسلامي جمهوریت تر قانوني خوندیتوب لاندې شتون لري. په 1443 هجري لمریز کال کې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اساسي قانون د 44 مادې له مخې عمومي سیاستونه اعلان کړل. د دغو سیاستونو په چوکاټ کې باید د ایران په ملي اقتصاد کې د خصوصي سکتور ونډه زیات شي او د اقتصادي فعالیتونو په ترسره کولو کې د حکومت مالی او مدیریتي بوج کم شي. د کارموندنې عمومي کچې لوړول او د سپما او پانګونې لپاره د خلکو هڅول او د کورنۍ او عاید ښه کول د اساسي قانون د 44 ماده د پالیسۍ نور عمومي اهداف دي چې په دې سیاستونو کې تر ټولو مهمه مسله د حکومت د نویو اقتصادي فعالیتونو مخنیوي او مرستندویه. خصوصي او عمومي غیر دولتي سکتورونو ته د ډیرو فعالیتونو سپارل دي. د غرض په دغو تګلارو کې د سپارلو د څرنګوالي په باب هم اساسي نظرونه مشخص شوي دي. له همدې امله قانون هر څوک مکلف وي چې د امکان تر حد د دولت د مالکیت کمولو او خصوصي سکتور ته د چارو په سپارلو کې ګام پورته کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په لومړۍ نیټه په خپل وینا کې وویل: زه په دې باور یم چې ولسی اړه او د خلکو وړتیاوې زیات دي. په همدې وروستیو او په همدې حسینیه کې یو نندارتون جوړ کړی و چې ما خپل د خصوصي برخې تولیدي فعالیتونه او هغه څه چې خلکو په خپلو پانګونو او نوښتونو سره ترسره کړي وو له نږدې څخه ولیدل. زراغلم نږدې 4 ساعت می په بشپړ توګه لدې ولسی پروګرامونو څخه لیدنه وکړه. حیرانوونکی وو، ډیر ښه وو چې په تولیدي او اقتصادي برخو کې د خلکو د وړتیا او ظرفیت ښودنه کوي. ډیری کسان ځوانان وو. ځوانان راغلل او دلته یې خبرې وکړې چې په خپلو نوښتونو سره د اقتصاد په برخه کې ډیر ستر کارونه ترسره کړي دي. نو ظرفیت شتون لري، وړتیاوی شتون لري، له دې وړتیاو څخه باید استفاده وشي. د سترو صنایعو د برخو په څیر د اوبو د لګښت سیستماتیک کولو په څیر، د تیرو د برخې په څیر، د لاسي صنایعو د برخې په څیر، د ترانسپورت په څیر، په دې ټولو کې نوښتګرو او خلاقو ځوانانو هڅه او کار کړی او ستر کارونه یې هم ترسره کړي دي. په حقیقت کې د خلکو په ګډون سره د تولید پر ودی باندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ټینګار یو لامل د موضوع پورې اړه لري چې د اقتصاد په برخو کې د پوهو کسانو په ګډون د ځوانانو حضور ته لاره برابرېږي. ویلی شو چې دا ټینګار د 1400 لومړی هجري لمریز کال د شعار په دلشر یعنی د اقتصاد په بنسټ کولو کې شتون لري.
بل مهم ټکی دا چې د اقتصاد ولسی کول د ایران د تولیدي ودې د پیاوړتیا لپاره یو مهم ټکی ګڼل کیږي، ځکه د دې لامل کیږي چې په اقتصاد کې د حکومت ونډه او شتون کم شي او اقتصاد په حقیقي ډول د خصوصي اړخ په لور لاړ شي. اقتصاد باندې د حکومت د کلونو غلبه او د تجارتي غلو لالبیو سره یې اړوندوالی د دې لامل شوی چې خصوصي برخه او خلک له تولیدي فعالیتونو څخه لرې شي او د ایران حکومتي اقتصاد د تولیدي ودې او غوړېدا وړتیا ونه لري. له دې امله دا د تولید ودې د اقتصاد ولسی کولو او خلکو ته د تولیدي فعالیتونو د سپرلو یوه مهمه اړتیا ده. دا هغه ټینګار دی چې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای حتی په تیرو کلونو کې هم درلوده او د اقتصاد واقعي خصوصي کولو د اړتیا یادونه یې کړې ده. وروسته خبره ده چې د سږ کال د شعار په ټاکلو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود نوښت یعنی د ملي تولید او عمومي ګډون ترمنځ د اړیکو رامنځته کول یوه داسې موضوع ده چې باید د ټولنې او حکومت له مناسبو اړخونو څخه ورته وکتل شي. په داسې شرایطو کې چې د جمهوریت د کمرنګه کولو او په بېلابېلو برخو کې د عمومي ګډون د کمولو لپاره ځینې ولسي لیوالتیاوې شتون ولري. د اقتصاد او تولید په برخه کې د خلکو پر ګډون د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار د ټولو لپاره ځانګړي پیغامونه لري.
عزتمن اوریدونکو، د 1400 دریم هجری لمریز کال د شوار د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په دې وجه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.